فصل لربك وانحر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی تعالی فرمایل چې اے نبی د دین پس تو منځ وکړه او د خپل رب د پاره قربانی وکړه، یعنی تعالی چې الله تعالی یو خیر درکړی دی کنه نو د هغه شکر به تو څنګه ادا کوې د منځ د کولو سره. او دویمه سو طریقه ده قربانی وکړه. نو منځ او قربانی دواړه په یړ کله کیږي؟ د لوی اختر په موقع باندې، یعنی په لوی اختر کې منځ هم وي او قربانی هم بنده کوي، نو دا ترینه هم مطلب اغستې کیدی شي او هسې هم تاسو منځ کوئ، بدنی عبادت هم کوي او په مالی عبادت کې قربانی ده. په بدنی عبادت کې د ټولو نه ښه شی منځ دی او په مالی عبادتو کې قربانی ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه شکر ادا کړی وو؟ او حضرت عائشه رضی الله عنها سو فرمایلی وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په منځ کې دومره اوږد قیام کوو چې خپې مبارکې به یې وپړسېدې، او چې هغوی ته به کله وویلی شو چې ستاسو خو الله تعالی مخکې او وروستو ټول ګناهونه معاف کړي دي، ستاسو خو الله تعالی بخلی یې، نو ولې دومره محنت کوئ؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وفرمایل چې زه د الله تعالی شکر گزار بنده جوړ نشم چې هغه ماله دومره غټ نعمت را کړی دی. نو زه د شکر ادا کولو دپاره الله تعالی ته ونه درېږم. نو مونځ څه دی؟ دا د شکر گزارۍ یو طریقه ده چې کله تاسو شکر ادا کوئ نو د شکرانې نفل ادا کوئ. تاسو ټولو ته زه دا خبره کوم ځکه چې دلته کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوسره تا شو نو ورسره ورته حکم شو چې مونځ کوه، پوه شوی؟ او تاسو ته چې د قرآن کوم خیر میلاو شوی دی الحمدلله، چې اوس تاسو دا کورس مکملوئ نو د شکرانې نفل ضرور ادا کړئ. وانحر او قربانی وکړئ، سونه سو قربانی ضرور وکړئ د الله تعالی په لاره کې. که اوښ نه وي نو د بیزې قرباني کولی شئ، په هغې کې هم حصه اچولی شئ. که غوا یا بیزه نه وي نو د یو وړوکي څیز هم قرباني کولی شئ، لیکن د الله تعالی په لاره کې سو شی راوباسئ او ور یې کړئ، یعنی د چا چې څومره استطاعت وي د خپل وس مطابق پیسې ورکړئ. نو په دې طریقه باندې قرباني ورکړئ. او تاسو ته پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا څه کړي وو؟ د لوی اختر په ورځې د سلو خانو قرباني ورکړې وه، د حجۃ الوداع په موقع باندې. او په هغه موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې او یا اوښان په خپل لاس نحر کړي وو او باقی حضرت علی رضی الله عنه نحر کړي وو. نو د اختر په ورځ چې کوم افضل عبادت دی نو هغه دا دی چې بنده قرباني وکړي. ځینو خلکو ته نن دا دومره ضروري نه ښکاري، هغوی وایي چې د قربانۍ څه فایده ده؟ د دې نه ښه دا ده چې مونږ چاله خوراک ورکړو یا کپړه وله ورکړو، لیکن افضل عمل په هغه ورځ دا دی چې بنده قرباني وکړي. نو دلته د خیر په میلاوېدو باندې د مونځ او قربانۍ خبره شوې ده. مونږ ته چې کله خیر میلاو شي، مثلا چې کله الله تعالی تاسو له اولاد درکړي، نو د ټولو نه مخکې زموږ نه کوم یو شی پاتې شي؟ مونځ نشو کولی، ځکه چې بچی مو ټوله شپه ویښ ساتي. نو مونځ له څنګه پاسو؟ بل خیر چې کله چاته ښه رشته میلاو شي او واده یې وشي، نو بیا تینه مونځونه لاړ شي چې اوس خو راسره وخت نشته ځکه چې مصروفیت مې سیوا شو، یا تاسو د ډیرو ورځو نه جاب غوښتو، یا تاسو غوښته چې کاروبار مې وچلیږي، کاروبار سیوا شو یا جاب میلاو شو یا ترقی میلاو شوه، بیا بنده وایي چې اوس خو زه دومره ډیره بیزی یم، مصروفه یم چې د مونځ وخت راسره نشته، زه په جاب کې دومره مصروفه یم وخت راسره نه وي، نه هلته ځي وي نه مونځونه پاتې شي. تاسو ګورئ که نه، چې کله هم مونږ ته خیر میلاو شي نو زموږ نه مونځونه قضا شي، او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خیر میلاو شو نو الله تعالی سو فرمایل فصلی لربک، مونځ وکړه د خپل رب دپاره او قربانی ورکړه. او ګورئ د دین په شروع کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم قربانی ورکړې وې. ما تاسو ته ویلی وو چې سوسو قربانۍ ورکړی وې او په آخر کې هم، یعنی چې کله تاسو ته خیر کثیر میلاو شي نو بیا هم قربانۍ کوي، او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مکه فتح کړه د حج موقع ورته میلاو شوه نو قربانۍ وکړه، نو شروع هم د قربانۍ سره وکړه او ختم هم د قربانۍ سره. په اوله کې جسمانی تکلیفونه وو او ذهنی تکلیفونه وو، نو دا هم یو قربانۍ وه او دا عزت هم قربانۍ وې، او په آخر کې زناور یې قربان کړل د الله تعالی په لاره کې. بیا الله تعالی فرمایي ان شانئک، دا سورت خاص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې نازل شوی دی، د نور چا د پاره نه دی، ځکه چې کله کله داسې وي چې د کا ضمیر لګېدلی وي نو په هغې کې اوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره راشي او بیا پکې د امت خبره وي. نو په شانې اکه کې چې کومه معنه ده، نو دا صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره ده، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کوم خیر کثیر میلاو شوی دی نو هغه بل چاته نه دی میلاو شوی. رحمت للعالمین دی، نبی دی، نبوت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ختم شوی دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت به د ټولو نه زیات وي د قیامت په ورځ، بل به د یو نبی هم دومره غټ امت نه وي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان به په دنیا کې زیاتیږي ان شاء الله. او بیا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان د نیکۍ سهم کارونه کوي، نو د هغې اجر به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته میلاویږي، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجر ډیر زیات دی چې الله تعالی ول ورکړی دی. لیکن دا خبره مه هیروئ چې د هغو قربانۍ څومره ډیرې وې. دا خبره یاد ساتئ چې د قربانۍ نه د تیرېدو په وجه کامیابی راځي، لیکن تاسو ته مضبوط اوسېدل دي په دې لاره باندې، ثابت قدمی پکار ده. ان شانئک هو الابتر، بې شکه ستا د دشمن جړ به کټ شي. ستا دشمن چې تا ته وایي چې د دوخو اولاد ختم شو، دی داسې شو، هغسې شو، نو تاسو ګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دشمنانو سره څه وشو. ځینې داسې مسلمانان شول، د ابو جهل زوی اکرمه هغه مسلمان شو، او ابو لهب چې کله مړ شو نو د هغو زامن د هغو د خښولو دپاره هم موجود نه وو، او دا غونه داسې سخت څخه بوین تلو چې د هغو زامنو خپل غلامانو ته وي چې دی دغه شان به هر چرته تاو کړی، نو هغه یې په یو کوهي کې په دې طریقه سره تاو کړ چې هغو لی لاس نه وروړو، د لاټۍ او همساګانو سره یې د هغو لاش راښکودو او کوهي ته یې ارتاو کړو، او ځینې داسې شو چې هغوی یا په خپله مسلمانان شو او یا یې اولاد مسلمانان شو. د هغوی خو نومونه ختم شو، ځکه چې مسلمانان د کافرانو وارثان نه وي، او دغه شان کافران د مسلمانانو وارثان نه وي، او چې د هغوی بچی مسلمانان شو نو د هغوی نسل خو ختم شو. نو هغوی چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وي چې تو ابتر یې، ستا نه پس به ستا ذکر ابتر شي، ځکه چې که ته د دې دنیا نه لاړې نو ستا زوی نشته، نو ستا نسل به څنګه چلیږي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر خو الله تعالی داسې اوچت کړو چې د را روانې زمانې پورې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي او نوم به اوچت وي، او د قیامت پورې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نوم سره درود شریف ویل کیږي. دا څومره غټ فضیلت دی چې څوک هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم اخلي نو د دعا سره به اخلي، دا عزت او احترام سره به نوم اخلي، او کوم خلق چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف و دشمنانی و هغوی ابتر شو. او دا راته وایي چې نن چرته څوک د خپل زوی نوم ابو لهب ږدي، او یا څوک د هغو د نوم سره خپل نوم لګوي، یا څوک د هغو نوم د عزت سره اخلي، الله تعالی هغوی ابتر کړو، د هغوی نوم او ټولې نښې نشانې ورکې شوې، نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا دا ډیره غټه خوشخبری ورکړه چې اے نبی، تولی پریشانه کیږې، ستا دشمنان به ابتر شي. د دې سره زه تاسو ته یو ډیر اهم حدیث هم بیانول غواړم چې په دې باندې مونږ ټولو لا ډیر غور کول دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې کله حوض کوثر ورکړی شو نو په هغه ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د ټولو نه مخکې به زه په حوض کوثر باندې ورسیږم او هلته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو له اوبه ورکوي. ټیک ده، لیکن امت کوم یو دی او امتیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک دی؟ نو په ابن ماجه کې یو حدیث دی، د هغې نه پته لګي چې دا کوم خلق دی. په دې حدیث کې د یوم عرفه په ورځ په خپله اخیري خطبه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و خلکو ته چې ای خلکو، په دې خبره باندې خبر شئ، زه به ستاسو نه مخکې په حوض کوثر باندې حاضر شم او ستاسو په کثرت یعنی ډیر تعداد به زه فخر کوم، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت به د ټولو نه زیات وي. ځینې پیغمبران به د یو یو یا دوو دوو امتیانو سره راشي، څوک به د لسو سره راشي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به دومره ډیر امتیان وي. نو دلته یوه ډیره اهمه خبره ده، دا په غور سره واورئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ګورئ، په هغه ورځ باندې زما مخ مه توروئ. دا الفاظ باقاعده په حدیث کې دي چې زما مخ مه توروئ، یعنی ما مه شرمینده کوئ چې ستاسو د عملونو په وجه زه وشرمیږم او زه خفه شم او پریشانه شم، ځکه چې د بنده مخ کله تور شي چې کله په بنده باندې ډیر غمونه راشي. او وی فرمایل چې زه به د ډیرو خلکو د خلاصولو کوشش کوم او فرشتو به هغوی نیولی وي او بوزي به زمانه. فرشتې به هغه خلک راکاږي، هغوی به زما امتیان نه وي. زه به ویم چې ای زما ربه، دا خو زما ملګری وو، زما امتیان دي. نو وبه فرمایلی شي چې ای نبی، چې تا ته پته نشته چې ستا نه پس دوی سسو کړي دي، تا ته پته نشته یعنی فرقې جوړې کړې وې، بدعتونه شروع کړې وو، د دین ټوله حلیه یې بدله کړې وه، اصلي دین یې پرېښې وو او څو نوې طریقې یې جوړې کړې وې. دا ټول بدعتونه په دې کې راځي. الله تعالی دې مونږ د دې انجام نه بچ کړي او الله تعالی دې مونږ له د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس اوبه نصیب کړي. آمین یا رب العالمین. ګورئ، دا ډیره خطرناکه خبره ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا خیال وي چې دا زما امتیان دي، یعنی هغوی به د امت سره راغلي وي. استغفر الله ربي. کیدی شي چې د وضو نخې هم وي په هغوی باندې، لیکن هغوی به بدعتونه جوړ کړي وي، یعنی د هغوی د پاره سنت عمل نه وي پوره. هغوی ځان له نوي طریقې ایجاد کوي او په هغې باندې پتلو باندې فخر محسوسوي، او یا هغوی ته دا خبرې ډېرې ښه ښکاري د خپل دین په نسبت چې په دې باندې تلل ضروري دي. نو داسې څنګه کیدی شي چې تاسو د خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې پرېږدئ او نورې طریقې درته ښه ښکاري چې دا صحیح دي؟ د هغوی د طریقو نه تاسو ته نورې طریقې ښې ښکاري. که چا ډیر هم علم کړی وي یا د چا غټ عالم خبره وي، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې نه غټه بله کومه طریقه کیدی شي، که هغه تاسو ته ډیره هم ښه لګي او تاسو وایئ چې د دې کار په کولو کې څه خرابې دی، خبره د خرابي نه ده. خبره داسې ده چې هغه کار نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی کړی، نو زه نشم کولی. اوس که زه ووایم چې د سهار دوه رکعته لمونځ دی او زما سره ډیر وخت وي، نو زه به د دوو رکعتونو په ځای څلور رکعته وکړم، د دې سره څه فرق پرېوځي؟ نو تاسو خو پکې زیاتی راوستو، څو کمې خو مو نه دی کړی، او کیدی شي چې دا ستاسو دپاره ګرانه خبره هم نه وي، ځکه چې تاسو به وایئ چې په هغه وخت کې زما ذهن هم تازه وي، نو زه ډیر لمونځ کولی شم او د ماسخوتن لمونځ به کم وکړم او خیر دی د سهار لمونځ به زه ډیر وکړم. نو تاسو داسې نشئ کولی، داسې بالکل نشئ کولی. نو ولې نشئ کولی؟ ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته څنګه دین خیالی دی نو فرمایلی دی چې دا دین مکمل شوی دی، چې لکه یو شی مکمل شي نو هغه بیا نشي زیاتی دی. د دې خبرې خو بیا دا مطلب شو چې نعوذ بالله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دین نامکمل پریښی دی او موږ له ډېر هر څه راځي، نو موږ به دا په دین کې شامل کړو. یعنی تاسو بیا په هغو باندې بهتان ولګوو چې هغو نعوذ بالله موږ ته پوره دین نه دی رارسولی. زموږ عقل او پوهه دومره ډېره ده چې معاذ الله موږ له هغه خبرې راځي چې د هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته نه وه. کوم چې موږ کوو او یا زموږ عالمان کوي یا چې کومې خبرې زموږ په رواج کې دي، دا تاسو ویل غواړئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې تلل غواړئ، بیا تاسو د دې خبرې جواب ورکړئ چې که په هغې کې تاسو ته خیر هم ښکاري، شیطان خلک د خیر د لارې نه اړوي که نه، نو هغه په داسې طریقو باندې خلک د دین نه لرې کوي، بلې لارې ته یې بوزي چې په دې کې څه حرج دی، زه خو د نیکۍ کار کومه. نو د دې شاته وګورئ چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې ختموئ. چې چرته هم بدعت شروع شي نو هلته کې سنت ختم شي، دا خبره یاده ساتئ. چې چرته هم بدعتونه راشي نو سنتونه ختم شي، نو ګورئ چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده او کنه. کوه نو په سر سترګو، کنه وه نو که هغه د سرو هم وي که نه، نو زما نه ده پکار. موږ له په هغه خبرو عمل پکار دی کوم چې زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی، او په هغې خو زموږ نه عمل کیږي نه، او د مخکې تلو موږ کوششونه کوو، نو ولې موږ به داغونه مخکې شو؟ څنګه تاسو داغونه مخکې کیدای شئ؟ د هغو طریقه چې الله تعالی انډوس کړه، الله تعالی پې مهر ولګوو د هغوی په طریقه باندې، چې هم دا طریقه ده چې زما خوښه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسوه ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې ته وویلی شو چې دا طریقه مکمله ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو دپاره بهترینه نمونه ده، اسوه حسنه ده، او تاسو هغه بیسټ پریک دی. او نور مثالونه کتل غواړئ نو په دې کې ډېر غټ پیغام دی زموږ دپاره. دویمه یو بله خبره د دې حدیث نه پته لګي، او هغه دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې چې خلک وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ټوله پته ده چې د هغو امت سو عمل کوي، نو که چېرې هغو ته دا پته وي نو هغو به بیا داسې ولې وي چې دا کس پریږ دی، دا خو زما امتی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هیڅ پته نشته چې د هغو امتیان سو عمل کوي. په هغه ورځ به هغو ته پته ولګي او الله تعالی به وفرمایي چې تا ته پته نشته چې دوی ستا نه پس څو عملونه کړي وو. نو دې مطلب دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې خبره دی، نو په دې کې ډېر غټ مسیج دی، پیغام دی. په خپلو طریقو کې او په خپل ژوند کې تاسو وګورئ که چېرې موږ هغه طریقې پرې نښودې چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عمل خلاف دي، نو ستاسو څه خیال دی چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډېر محبت کوئ؟ کچری ستاسو د هغو سره محبت وي که نه، نو د هغو د طریقو سره محبت پکار دی. که د هغو سره مو محبت نه وي او د هغې نه علاوه مو د نورو طریقو سره محبت وي، نو تاسو چې کوم محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ظاهروئ په دې کې خلل دی، په دې کې کمی دی، په دې کې نقص دی. داسې کیدای نه شي چې زموږ د چا سره محبت وي یا زموږ د څوک خوښ وي او د هغو طریقه دې زموږ نه وي خوښه او نورې طریقې مو دې خوښې وي. الله تعالی دې موږ د هر قسم بدعتونو نه محفوظ وساتي. الله تعالی دې نه کړي چې په هغه ورځ داسې وشي چې موږ په خپله هم شرمنده شو او موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په خپل عمل سره شرمنده کړو او د حوض کوثر نه هم محروم شو. او کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی ده. او بدعت وی هغه شی چې هغه تاسو د ثواب په وجه په دین کې شامل کړئ، دې ته خو بدعت وایي. بدعت خو همیشه سوخه کار وي، داسې خو نه وي چې الله دې معاف کړي چې څوک دروغ شامل کړي په دین کې، یا رشوت پکې څوک شاملوي، یا شراب څکل. دا خو هر چا ته پته ده چې دا د ګناه کارونه دي، او بدعت دې هم هغه کار چې هغه خلکو ته د نیکۍ کار ښکاري او په دین کې شامل کړي، د دین حصه یې بنده وګڼي او د ثواب په نیت سره شروع شي. او نن خو خلکو ته په وینا خلک ستړي شي، لیکن هغوی وایي چې نه، مونږ خو د پلار نیکو طریقې نشو پرېښودی، او زمونږ دا طریقې دومره خوښې دي که هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وي او که نه، مونږ ته بس کول دي. نو الله تعالی دې هدایت ورکړي هر چاله. بس الله تعالی دې زمونږ زړونه کلاو کړي چې مونږ په سنت طریقه باندې روان شو، او د بدعتونو نه لری تختیدو والا جوړ شو. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.